سلامونه او خیچاری په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یو بلې او ساته پښتو خبرونه ته خراغلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د سیلابونو له امله په وخت مرګ ژوبلې خواشینی او سیلاب ځپلو سره همدردي ښودلې ده. د هغه وایان سټیفن دوجاریک د ښاغلي ګوتریش له قوله خبره کړې اعلامیې کې لیکلي ملګري ملتونو او په افغانستان کې د دوی شریکان له طالب چارواکو سره سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو د رسولو په برخه کې په همغږۍ بوخت دي. ښاغلي ګوتریش د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې او د ټپیانو د بیړنۍ روغتیا هیله یې کړې. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو سلګونه کسان مړه کړي او سلګونه نور ټپیان دي. د یو شمېر کسانو د ورکېدو خبرونه هم ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د ماشومان د خوندیتوب اداره وایي په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله شپږ سوه زره کسان اغیزمن شوي چې له دې شمېر یې درې لکه لس زره ماشومان دي. د ادارې پرون ناوخته یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د سیف د چلډرن د مشر ارشاد ملک له قوله لیکلي د سیلابونو له امله کلي او کورونه ویجاړ شوي، ماشومانو هر څه له لاسه ورکړي او ژوند یو مخې له منځه تللی. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو بللی چې د اقلیمي بدلون له امله ډېر اغیزمن شوی، خو ورسره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. سیف د چلډرن په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې باید په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د کړکیچ د سمدستي او اوږدمهاله اغیزو د لمنځه وړلو لپاره لا ډېرې مرستې متمرکزې کړي. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له پلوه ډېر اغیزمن شوی، خو د ده له قوله چې باید د مرستو رسولو په برخه کې هم لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړی همغږی کوونکی انډری کاراټواډ د روسیې سیلابونو وروسته د افغانانو په بیړني ملاتړ ټینګار کړی دی. هغه پرون ناوخته په خپل ایکس پانډه لیکلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو اغیزمنو هیوادونو په قطار کې ولاړ دی. ښاغلي راټواډ زیاته کړې اقلیمي ټکالونه اغیزمنې ټولنې له منځه وړي او د اقلیمي بدلون سره د ځان برابرونې لپاره د افغانانو بیړنۍ ملاتړ مهم دی. په همدې حال کې د اسلامي همکاري سازمان د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو راټولولو غوښتنه کړې. د سازمان تېر شپه ناوخته یوه اعلامیه کې له خپل ټولو غړو هیوادونو د نړۍ له نورو هیوادونو او مرستندوی سازمانونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو افغانانو سره ژر تر ژره ژوند ژغورونکي مرستې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ویلي په بغلان او نورو ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مرستو راټولولو کمپاین پیلوي. راشد خان په خپل ایکس پانډه لیکلي چې په روسیو سیلونو کې خلکو ته په وخت او زیانونو خواشینی دی او هر څه یې چې په وس پوروي د زیانمنو د مرستې لپاره کوي. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بل لوبغاړي محمد نبي هم په خپل ایکس پانډه له سیلاب ځپلو سره د مرستو راټولولو د پیل خبر ورکړی دی. راشد خان او محمد نبي تر دې مخکې هم د طبیعي پیښو له زیانمنو په تېره بیا د هرات او پکتیکا له زلزله ځپلو سره د کمپاینونو لارې مرستې کړې وي. کابل کې د جاپان سفارت د افغانانو لپاره د ماسټرۍ او ډاکټورا بورسونه اعلان کړي دي. د سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ولیکل بورسونه د هغو افغانانو لپاره دي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي او په 2015 کال کې په جاپان کې د زده کړو لیوالتیا ولري. د اعلان له مخې کومو کسانو ته چې د دې بورسو له لارې جاپان ته استول کېږي د میاشتې یو سل سلویغ زره ینه یا زر ډالر ورکول کېږي. د جاپان سفارت دا هم ویلي چې دا پروسه به د اغا خان بنسټ په همکاري مخته ولاړه شي او وروستۍ پایلې به د 2015 کال د جنوري په میاشت کې اعلان شي. او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې د وضعیت په اړه خبرداري ورکړ او په ختیځ دونیتسک سیمه کې وضعیت په ځانګړې توګه کړکېچن وباله. زیلنسکی پرون ماښام په خپل ویډیو وینا کې ویل نن تمرکز له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه او په هغو سیمو کې دی چې د روسیې د یرغلګرو اقداماتو خطرونه پکې ډېر دي. زیلنسکی دا هم ویل چې د دونیتسک د پوکروفسک په سیمه کې وضعیت ډېر ستونزمن او کړکېچن دی. پرون د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف سیمه کې شاوخوا 1200 ولسی وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول، ځکه د روسي ځواکونو لخوا توغندیز بریدونه کېدل او اوکراینی پوځ هم په ډېرو سیمو کې د هوایي بریدونو خبرداري ورکړی و. ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبریږي. په ځینې ولایتونو کې د سیلابونو بل جوپاو زیانونه. پرون هم د بغلان په ګډون د افغانستان په ځینې ولایتونو کې سیلابونو مرګ ژوبل او مالی زیانونه اړولي.
ډېر علامات سیلاب په خبري کې نه یو منطقې ته دیوالې ماتن وایي دلته زیاتره کورونه والا وران کړي وړو زیاتره نفر ورکم دی وسم زموږ په منطقې ته وایي دلته سیلابونه راووته.
د لوړو زده کړه د کورنۍ ستر مجبوریت. پیرانو پاکستان کې اوشمیر کډوالي افغان کورنۍ وایي د خپلونو د زده کړو لپاره په دې هیوادونو کې د کډوالۍ ستونزمن ژوند تیروي
او نور بمی ورځ په ورځ د ډیپریشن حالت ته نږدې کېدل او د اغل لپاره مونږ د ستونزې موټولي په غاړه باندې واخیستې او راغلو د اسلام آباد کې مهاجر پراته یاستو.
اخوا په افغانستان کې کشمیر کورنۍ بیا وای نه پوهیږي چیرې ولاړ شي څو لوري درس وای او د فلسطین او اسرائیلو کارکه چې د غزې په جنوب کې د هوایی بریدونو سره هممهاله اسرائیلو پرون درف خار د تخلیه تازه امر کړی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ولې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ورستوي راوتلو سیلابونو له امله په دې اړه په نړیواله کچه هم خبرګونونه خودل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتروش هم خواشینی خودلې ده او له افغانانو سره یې خپل غمراجي شریکه کړې. تر څنګ یې دای هم ویلي چې ملګری ملتونه او د دوی شریکان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په همغږي بوخدي سو سیلاب سپلو ته مرستې ورسې. همدا ډول په دې سیلابونو کې مو افغانانو ته په ځانګړي ډول په بغلان ولایت کې د سیلاب سپلو د شمیر په اړه هم واوریدل چې سیف د چلډرن ویلې نږدې شپږ لکه کسان زیانمن شوي دي چې له دې درې لکه لس زره یوازې ماشومان دي. خو له دې ټولو سره د بغلان په ګډون بیا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بیا هم د سختو اورښتونو او سیلابونو راوتو اټکل شوی. روسیو سیلابونو په ځینې ولایتونو په تیره بغلان کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولی او ویره شته چې د ورکو خلکو له ډلې ډېر شمېر یې مړ شوي وي. نړیوالو ادارو په تیره بیا د ژغورنې نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو په تمویلونکو ادارو غږ کړی چې د روسیو سیلابونو زیانمنو ته عاجلې مرستې ورورسي. سیف الله ستانګزي په دې اړه راپور چمتو کړی.
لا د بغلان د لومړي سیلاب له امله ورک خلک نه دی پیدا چې بیا په دې ولایت او څو نورو ولایتو کې د سختو ورښتونو او سیلونو دراوتلو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداري ورکړي چې د یک شنبه پورې هم په بغلان، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار کې ورښتونه کیږي چې ورسره د سیلونو دراوتلو خطر هم شته. د بارانو اندازه له 15 تر 25 ملي متر پورې اټکل شوی چې شدید دي. په شاوخوا اتو ولایتو په تیر بیا بغلان کې ورسره سیلونو سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي او ګڼ خلک ورک دي چې خپلوان یې لا هم پسې ګرځي. د بغلان دی ویلې پتی سیمه خلک هغه 15 کسان خاورو ته سپاري چې ورسره سیلونو مړه کړي. رويټر سره په خبرو کې سپینګيري ګلبدین ویلي د کورنۍ 15 غړي له لاسه ورکړل او دوی ورسره مرسته و نشوای کولای.
پاین نه فرال دې دوم چې دوی پسر می بوشه، دوی دختر می بوشه و یکی مادر شون. یعنی از اثر سیلابی که بسیار سرازیر شد و یعنی ما دو سنه وجود هم داشتیم. البته در این طرف سیلی که می آمد ما برای زیاد کدام کمک کده نتونستیم. در پیش چشمای ما عزیزای ما را از ما گرفت این سیلاب.
پا بغلان که ورستوی سیلون و سلگون کسان مرا و تپیان کردی و زرگون کورون اوران کردی. در بغلان یا اسیدون که نبی احمدی چه وضعیت لنگدی سارالای آزادی را رسر بخبرو که ده ها غصیم و نمونه واخستل چه خلکو تپکی دیر مالی و زانی توانو نرسیدلی.
دیر علمناک سیلاب بود پلی خبری که نیو منطقه تا دیوال مادن و ایدلت زیادتر کورون والا اوران کردی و زیادتر نفر ورکم دیوستم زمان خیل منطقه و تو ایدلت سیلاب نرا و سونه پیدا کړې. بیا هم چې وسنګ کې نو دوی موږ کې ته واسطه ستاسو چې وګورئ کته شمال فاته بیا بغلان او توه یعنی مرکزی بغلان د شهر جدید نو ده وخت چې له هغه زیات ځان له ولې خلکو ته یې چې پکړ کې موږ ته ناري نو توه یو لوی د بغلان د شهر جلال او توه بیا د یو کلی دی چې موږ ته د ټول کې شو غره بیا د تم ته سلام راو او نه غت کورنه ډیر خراب کړې نه ډیر خلک ورګ دي خلک پلټل کې درګه ګوري چې انسانان پیدا شي چې جسدونه ټول کې شو غره وخت ډیر ځان له ولې
د شورنې نړیوال کمیټه آی آر سی په خپل خبر پاڼه کې په نړیوالو تمویلونکو غاک چې ژر تر ژره دی د افغان ځانمنو کورونې سره مرستې ته ودانګي. آی آر سی افغانستان څنګه مشر سلما بن علي ساويلي ورسته سیلونو یو بشري بیړنۍ حالت رامنځته کړي او بيوزدي خلک چې لتیرو طبي ناورینو لا د آرام سانه واخیستي ورسته سیلونو لاپس وځپل. د ژورنې نړیوالې کمیټې په بیان کې دا هم راغلی چې په نړۍ کې لګڼو نورو پیښو او کړکیچونو سره سره نړیواله ټولنه باید افغانان هیر نه کړي ځکه دمګړې دوی تر بل هر وخت مرستو ته ډیر اړتیا لري. اخو د طالبانو حکومت ویلي د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ شنبه مازیګر په خوته رسیدو بیړنې ناسته وشو او ټول اړوندو ادارو ته امر وشو چې لخپل ټول امکاناتو په استفادې زیانمنو سیمو ته د ژغورنې ډلې خوراکي مواد درمل او مرستې ورسوي او د مړو د تدفین تدابیر ونیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو سلیروي ساعت اوريز مو خبرونه سلیروي ساعت از مو په پانا او رادیو دواړو خبريږي لمو سره اوس یو د افغانستان سیمه اونړي لوروسيو تحولات او بدلونو خبر کی وړاندې مو په راپور کې واوریدل چې د لوروسيو سیلابونو عمله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اوختي دي او ترخوای په دې اړه نړیوال غبرګونونه هم خودل شوی او افغانانو سره د بیړنی مرستې غوښتنه هم شوې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو په دې برخه کې د افغانانو سره د غمرازۍ ترڅنګ د حقوقي البته هر څه افغانانو ته د بیړنی مرستو د رسولو غوښتنه هم کړې ده. همدا اوس سره د بغلان ولایت د عامي روغتیا مرستيال ښاغلی نیاز محمد اکاخیل وصل شوی دی. لده به په بغلان ولایت کې د سیلابونو او حالته خلکو ته د مرستو رسولو په اړه باندې پوښتنه اکاخیل خسب خرغلاس ازادي رادیو ته که زه لومړی پوښتنه وکم او پرون وویل شول چې د تازه سیلابونو راوتو اټکل هم شته، بیا هم سیلابونه په بغلان کې راوتلي او زیان لري؟
سلام علیکم کی دې تاسو ټول درنو ته تاسو اوریدونکو لیکونه ډېر مننه د تاسو د خپل ځواب کوم د هوا پیژندنې د ادارې او مسؤلینو دی پلانونه پاساس باندې نن خو هوا ښه ده، خو تېر ورځ بارانونه وو، داسې بشنی په کې سلامونه راوتلی وو. تیر ورځې داسې خاص ارقام مونږ ته د طرفاتو لله الحمد نه دي را رسېدلي.
صحیح او اکاخیل صاحب، د وروستي ارقام هم را سره شریک کړئ چې تر دم ګړی پورې د عامي روغتیا ریاست سره څومره کسان د مړینو لیست ثبت شوی دی او همدارنګه د ټپیانو.
مننه. د عامي روغتیا ریاست سره تر اوسه پورې د رسمي او کره شمیرو په اساس باندې چې مونږ ته رسېدلي دي، د سلو نه پورته زمونږ هېوادوال شهیدان شوي دي په دې پېښو کې، او همداراز د سلو نه پورته کسان ټپیان دي او یو شمېر حتماً چون ساحه ډېره ویجاړه شوې ده دا تر اوسه پورې چاری هم سخت نه دی رسیدلی، کېدلی شي د مړو مړو او د ټپیانو شمېر زیات اوسېږي. په خټو کې ډېر راغلي، ځینې اوبه وړي، سیند ته وړي، بیا دا درکې دښتو کې اوسېږي او همداراز تر کورونو لاندې اوسېږي، خټو ګیر پاتې دي.
صحیح اکخیل صاحب، د مرستو راسولو د بهیر په اړه باندې کراته وایست چې خپل د بغلان ولایت روغتیایي ټیم خو به هلته ات منتلی او دا چې تاسو یادونه وکړه چې ساحه ډیره ده او ترخوای مرګوب له هم ډیره ده، نور مرستندوی ټیمونه هم له نږدې ولایتونو یا کابل څخه در رسیدلی دي؟
الحمد مرست لا رسیدلی دی. دغه تدبیر چې د عامی روغتیا درانه وزارت مشرتابه کړی ده ډېر سم منظم او په ښه شکل ده. دلته په ولایت کې هم د ولی صاحب د لوړپوه چارواکو تر مشرۍ لاندې ډېر منظم مدیریت روان ده، کارونه په خپل وخت سره سرته رسوو. په دې لړ کې مونږ دلته کمیټې لرو د جناب معاون صاحب تر مشرۍ لاندې، چارې سمې روانې دي. په اسرای وخت کې مونږ سیمو ته تللي یاستو، ټیمونه مو هلته لیږلي دي. د وزارت نه یو مجهز ټیم چې د پروان ولایت عامې روغتیا ریاست هغه همکارې مرستیالې او تدبیر کوونکې پروژې په ګډون باندې چین راغلی، هغه مو پرون واستو د خوست او فرنګ ولسوالۍ خواته. بورکې ته همدا لحظه د مونږ چینونه تللي دي، نهرین ته تللي دي، بغلان کې پهولله الحمد ولسوالۍ شرخانه لرو، په لمبې کې ولایتي شرخانه لرو، دهنې غونډي ته تللي دي. د هغو لارو چې بندې وې کاملا تر شا یې د مونږ روغتیایي ټیمونه او همداراز نور مرستندوی ټیمونه تر هغه پورې امان ته ولاړو تر څو چې لاره خلاصېدله، او سمدلاس لاره خلاص سره زمونږ ملګري همکاران او روغتیایي کارکوونکي هلته تللي، او همدا شېبه هم ښاغلی رئیس صاحب د بورکي او د نارین په ولسوالیو کې هلته شته ده او د روغتیايي چارې مدیریت کوي.
ډېر مننه. زه په دې نور مرستو باندې ځکه ډېر تمرکز نه کوم، ځکه چې ستاسې برخه نه ده او یوازې روغتیایي مرستې تاسو ته باید لومړیتوب لري او په همدې برخه کې هغه کوي. خو دغه روغتیایي مرستو کې کوم کوم هغه لومړني مرستې شاملې دي چې لږ تر لږه خلکو ته هلته رسیږي؟ نو دوی د تدفین او دغه نور مسایل هم، ځکه یو ویډیو ما وروستیو کې وکتله چې هلته دا مسایل هم ویل کېدل چې دا برخه تم پام شوی دی. یوازې ستاسې فوکس په همدغه د درملو په برخه کې او دغه کې، او آیا د درملو په برخه کې د کمبود او څه مسایل خو به نه وي مطرح؟
مننه دې یادول ور. همداسې مونږ ته د تخار ولایت نه، د کندوز ولایت نه، د سمنګانو ولایت نه هم همکاران راغلي دي. ټیمونه ډېر په منظم ډول جوړ کړي دي، را رسېدلي دي. حتی د جراحانو متخصصین صاحبان راغلي دي، ورسره انستیزیولوژیان دي چې کېدلی شي په سیمه کې فلج کې جراحي مریضان شتون ولري، او هغوی ته هملته بلفور او سمدلاس هملته جراحي عملیات ترسره کړي. دا بسوي تاسو پوښتنې ته، مونږ هر ډول روغتیایي اسانتیاوې چمتو کړي دي، هغه کې د مخنیوي دي، د درملنې دي، حتی د پوهاوي دي. خیمه د ځان سره وړي دي، هلته کمپونه ولګو په هغه سیمو کې، ځکه چې ورزو سیمو ته زیان لیدونکو زیان لیدلو سیمو ته ورزو. سیار ټیمونه مو چمتو کړي دي چې د هغه امبولانس په ډول باندې دي، او هغه هم مجهز دي.
بله اکا خیل صاحب،
خدای ما څنګه تر اوسه پورې د درملو د امکاناتو له کمښت سره مخ شوي نه یاسو؟ له دې چې ویجاړي، تلفات، ټپیان زیات دي، سیمه زیاته ویجاړه شوې ده. مونږ مرستې ته ضرورت لرو. معلومه او ښکاره ده چې دا یو بشري ناورین ده، یو طبیعي ناورین ده. همکاران له هره خوا نه، حتی خصوصي سکتورونه لیوال دی، مونږ ته ډاډ راکړی ده. د خپل هیوادوال هم روغتیایي او طبي ټولنې ما سره اړیکه نیولې ده چې مونږ درځو، او په داوطلبانه ډول د الله خدای جل جلاله د رضا او د خلکو په خاطر باندې مونږ ځو سیمو ته په وړیا ډول، په خپل لګښت باندې او په خپل شخصي مصارفو باندې درمل چمتو کوو. اول ته ډاکټر صاحبان لیږو، مونږ هلته د هیوادوالو درملنه کوو، هلته
ډېره زیاته مننه. د بغلان ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر نیاز محمد اکاخیل و چې په خبرونه کې را سره یو ځای شوی و، او بغلان ته البته یوازې په روغتیایي برخه کې خلکو ته د مرستو رسولو په اړه باندې خبرې کولې. د روسي ارقامو په اړه باندې وویل چې لسلو زیات کسان په دې پیښه کې مړه شوي، خو ملګرو ملتونو پرون ویل چې نږدې 300 کسان مړه شوي دي او ډېر نور ټاپیان دي. البته د نورو مرستو رسیدو په اړه باندې بیلابیلو ویډیوګانې خبرې شوې، او خلکو شکایتونه کړي چې لا تر اوسه ورسره له روغتیایي مسایلو پرته نور هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، او په دې برخه کې انتقادونه او نیوکې هم شته. په هر حال، زه یوې بلې موضوع ته، په ایران او پاکستان کې یو شمېر کډوالې افغان کورنۍ وایي د خپلو لورو د زده کړو لپاره په دې هیوادونو کې د کډوالۍ ستونزمن ژوند تیروي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه د دوی د وتلو یو اصلي لامل د خپلو لورو د زده کړو دوام دی چې اوس مهال په افغانستان کې پرې بندیز لګېدلی. په همدې حال کې یو شمېر نورې کورنۍ چې له افغانستانه د وتو توان نه لري وایي د خپلو لورو د برخلیک او راتلونکي په اړه اندېښمن دي. تفصیل دې راپور کې.
پیران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې دغه دوه ګاونډیو هیوادونو ته د دوی د کډوالۍ یو لوی لامل دا دی چې د دوی لونې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې هیوادونو کې د کډوالۍ سختې ستونزې ګالي تر څو لونې او خویندې زده کړې وکړي. پیران کې یو تن افغان کډوال محمد علي فقیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو لونو د راتلونکي او برخلیک له امله اړ شو چې خپل ټول مالونه په افغانستان کې وپلوري او ایران ته کډوال شي.
موږ یو څه جایداد او دوه نمرې مځکه وپلورله او ایران ته راغلو، څو زما د اولادونو راتلونکی خراب نه شي. له ډېرو ستونزو سره سره مې یوه لور په اتم بله په دویم او بله په لومړي ټولګي کې شامله کړه. دوی ټول په دولتي ښوونځي کې زده کړې کوي.
مکتبای دولتي مرسته میخوانن.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال حاجی میرویس وایي چې لور یې په افغانستان کې د ووم ټولګي زده کوونکي و خو هلته یې دا نشو زغملی چې د لور برخلیک دې خراب شي.
یوازینی لامل د ما د مهاجرت دلته په اسلام آباد کې ما د لور د مکتب نشتون په افغانستان کې چې دا ډېره لویه ستونزه وله او لور به مې ورځ په ورځ د ډپریشن حالت ته نږدې کېدله او د هغه لپاره مونږ دا ستونزې مو ټولې په غاړه باندې واخیستې او راغلو دلته په اسلام آباد کې مهاجر پراته یاستو. هره ستونزه مو په غاړه باندې اخیستې تر څو وکولی سو خپله اولاد ته زمینه د درس او تعلیم ورته مساعده کړو.
د فرشتي قریزاده په نوم یو مور چې څولونی لري او د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډواله شوې وي، دغه هیواد ته د دې لپاره راغلي چې لونی خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
آیندې روشن میبینم به دختره
کار زه د خپل لونو د یو روښانه راتلونکي هڅه کوم. یو لور می په ووم ټولګي کې ده او بلې سکل دولسم ټولګي پای ته ورسوه. زه ډیره خوشاله يم چې دلته راغلی او لونی می زده کړې کوي. په افغانستان کې له بعده مرغه دنجونو پر وړاندې د خوندزیو دروازې بندي دي.
تحصیل او تعلیم بستندګه
خو په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ چې نشي کولای له دې هېواد ووځي وایي د خپلو لونو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي اتل ازادي راډیو ته وویل د کابل اوسیدونکي عبدالمهدی هم ورته اندېښنه لري.
څو کلونو راهیسې د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړل شوې دي. زما لور په نهم ټولګي کې وه. موږ راتلونکي ته ډېر اندېښمن یو چې څه به کېږي.
دغه کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي تر پوهنتونونو د نجونو او ښځو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې دي. په پاکستان او ایران کې که څه هم افغاني کورنۍ د خپلو لونو او خویندو د زده کړو د دوام له امله خوشحاله دي، خو وایي ده چې دواړه هېوادونو کې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د ستنولو لړۍ چټکه شوې د اقدام اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي شورا یونیت سیر د نوي راپور له مخې په پاکستان کې په اپریل میاشت کې د تېرې مارچ میاشتې په پرتله د کډوالو نیول دوه چنده شوي دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له خپلو هېوادونو نه تر 1.5 میلیون ډېر بې اسناد افغان کډوال ایستلي دي.
بل خو بیا په داسې حال کې چې د افغانستان د نن نجونې او ښځې د زده کړو تر څنګ د ټولنې په هره برخه کې له ګډونه محروم دي. یوې افغان لیکوالې په پښتو برخه کې د اکرم عثمان ادبي جایزې د سګنی فیسټیوال لومړۍ جایزه په خپل نوم کړه. رڼا زورمتۍ دا جایزه د خپلې کیسې آسیا او شنو له امله ګټلې. زموږ همکارې سنا ککړ په رڼا آسیا او شنو دا راپور چمتو کړی چې د جایزې د اعلان په مراسمو پیلېږي.
په استرالیا کې میشتي افغان لیکوالې رڼا زورمتۍ په پښتو برخه کې د اکرم عثمان ادبي جایزې د سګنی فیسټیوال لومړی جایزه په خپل نوم کړه.
زه ډېر زیات د خوشحالي او د ویاړ احساس کوم ځکه دا هغه شیبه وه چې د ما د بریا له لاس نه د ما د کورنۍ سترګو کې د خوشحالي اوښکې راغلې.
رڼا زورمتۍ چې په کال 1994 کال کې په پکتیا ولایت کې زیږیدلې او د لسانس تر کچې د پښتو ادبیاتو په برخه کې زده کړې کړې دي، دا جایزه ورته د مې په څلورمه نیټه د سویډن په ستاکولم ښار کې د فیسټیوال د جوړونکو فرده هنري او فرهنګي کلوب لخوا ورکړل شوه. د دې جایزه د خپلې لنډې کیسې آسیا او شینو له امله ګټلې. نوموړي د خپلې دې کیسې په اړه چې په 1402 لمریز کال لیکلې ازادي راډیو ته وویل.
د دې کیسې موضوع په یوه داسې نجلۍ راڅرخیږي چې له مغزو شاته پاتې ده او کورنۍ آسیا په یوه قفسچی کې ساتلې ده تر څو ځان ته او نورو ته زیان ونه رسوي.
رڼا وایي په دې کیسه کې لاسی سره د ټولنې چلند او د هغې د روغېدو لپاره د پلار د مینې او کوښښ په اړه یې راغلی دي. د رڼا زورمتۍ تر اوسه ماشومانو ته د کیسو دوه کتابونه نیمګړی ماشوم او د هسکې هوډ چاپ شوي دي. هغه د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړی هم ده. د اکرم عثمان د ادبي جایزې د څلورم فیسټیوال د پښتو کیسو یو ارزونکی وکیل سولامل د رڼا زورمتۍ د کیسې آسیا او شینو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د کیسې موضوع نوې وه، په زړه پورې وه او ابتکاري موضوع وه. بله یې هم لیکلې وه
بل دا کیسه یو ډیر ښه پیغام لري چې دغه ماشومان چې اتیزم لري دوی سره باید مایندې او پلرونه په ټوله کې لویان څنګه چلند وکړي.
دا کیسه یوې بلې افغان لیکوالې نگین ګرګر تازه انګریزي ژبې ته هم ژباړلې ده. ترنا سرمتی وویل د لیکلو سفر یې له پوهنتون څخه پیل شوی. دا چې څنګه وایي،
کله چې د ادبیاتو پوهنځي په دوهم ټولګي کې وم نو تل به مې لیدل چې ټولګیوال به مې د شعرونو او د کیسو په لیکلو اختول. د هغوی اورېدلو او لوستلو نه وروسته ما سره هم د لیکوالۍ مینه پیدا شوه. ما هم وغوښتل تر څو په دې برخه کې خپل ځان وازمویم.
ترنا سرمتی په داسې حال کې اکرم عثمان ادبی جایزه ګټلې چې د افغانستان د نن ټول انټونی او میرمنې لښپګم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او د ټولنې په هر برخه کې لګډون به برخې دي. د افغانستان اوسنی شرایطو ته په کتو رڼا زرمتی ځوانانو ته یو پیغام لري.
خپل وخت به ځای مزای کوي، تل کتابونه ولولي، خپل واړه خوندې ورونه هم د کتابونو په لوستلو باندې روغ دي کوي، خپل د هدف ته د رسیدو لپاره تل هلې ځلې کوي او هیڅکله هم له ژوند نه یا له شرایطو نه مایوس کوي.
د اکرم عثمان ادبی جایزې په څلورم فیستیوال کې په پښتو برخه کې دوهمه جایزه نازو پسرلی او دریمه رحمت شاه فراز وګټله، او په دری برخه کې لومړی جایزه حسین حیدر بیگی، دوهمه رامین رزق پور او دریمه فاطمه خاوري او زینب اخلاقی په خپل نومونو کړه. په سویډن کې د فردا هنري او فرهنګي کلوب په نوم د افغان لیکوالو یو بنسټ په 1999 المریز کال کې د افغانستان مشهور کیسه لیکوال او کیسه‌بول محمد اکرم عثمان په نوم د فیستیوال اعلان کړ. افغان لیکوال محمد اکرم عثمان چې په کیسه لیکنه او کیسه ویلنه کې ځانګړی نوم درلود، د هرات ولایت اصلي اوسیدونکی و چې په کال 1948 هجري المریز کې زیږیدلی او په کال 1995 المریز کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه له مشهورې کیسې مردهاره قولس نه فلم هم جوړ شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د غزه په جنوب کې د هوایي بریدونو سره هم مهاله اسرائیل پرون د رف خار د داخلي تازه امر کړی. د مرستندوی مؤسسو او بنسټونو په وینا تر دې فرمان مخ کې 110,000 کسان له رف خار وتلي او شاوخوا 20,000 نور به هم وسره یو ځای شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي اسرائیلي پوسټ خبرداري ورکړی چې په رف خار کې د پوځي عملیات پراخ نه کړي.
اسرائیل د غزې تړانګې په جنوب کې د رفح ښار د تخلي نوی حکم ورکړی او لسګونه زره خلک اړ شوي چې نور سیمو ته کډه وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې دا اعلان د شنبې په ورځ په داسې حال کې وشو چې اسرائیل د امریکا او د خپلو نورو متحدو هیوادونو له فشارونو سره سره د رفح ښار په ګرمیشته سیمه کې د پوځي عملیاتو د پراخولو لپاره تیاری نیسي. تر 1.4 میلیون زیات فلسطینیان چې د غزې د تړانګې د نفوسو نیمایي برخه جوړوي په رفح ښار کې پناه اخیستي، چې زیاتره یې په نورو سیمو کې د اسرائیلي بریدو نو له خطر تختیدلی وو. د تخلیل د نوي امر سره به داخلك مجبور وي چې برته د غزه شمال ته چې د اسرایل په بریدونو کې وران شوه ورستان شي. مرستندوی بنسټونو او سازمانو اټکل کړی چې د شنبې تر ورځې مخکې 1,00,000 کسان له رفح وتلي او شاوخوا 40,000 نور به امر سره یوځای شي. په داسې حال کې چې د غزه په جنوبي سیمو کې هوایي بریدونه دوام لري، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د رفح ښار وضعیت خورا حساس بللی او د اسرایل په وسیله خبرداري ورکړی چې پر رفح ښار کې د پوځي عملیاتو لمن ونه غځوي. خغلی ګوتریش ویل پر رفح کې د اسرایلو پراخ ځمکني عملیات به د لوی بشري ناورین لامل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې د پاسه 1,000,000 فلسطینیانو چې پر رفح ښار کې پناه اخیسته نیمایي ماشومان دي او په داسې حال کې چې قحطي خوريږي، پر رفح د اسرایلو پراخ عملیات به د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو هلې ځلې له خنډ سره مخ کړي. د مصر له حکومت سره تړلي القاهره نیوز تلویزیون د مصري چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پر رفح کې د اسرایلو د نه منلو وړ زیاتېدونکي تاوتریخوالي په خاطر غزې ته د رفح لارې د مرستو لرسولو ډاډه کړي. فلسطینی ډلې حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترورستي سازمان ګڼل کیږي، د شنبې په ورځ ویل د رغمالو له ډلې یو بل اسرائیلی هم وژل شوی. حماس یو ویډیو خپره کړه او ویل ناداف پاپلول چې د اسرائیلو په جنوبي برخه کې رغمل شوی و، د غزې په تړانګه کې د اسرائیلو په برید کې تر ټپي کېدو وروسته مړ شوی. د اسرائیلي شمیرو له مخې د اکتوبر د 8 نیټې په برید کې 225 کسان تښتول شوي وو چې 123 په غزې کې پاتې شول او لږ تر لږه شپږ دیرش تنه د اسرائیلو عدلي طب لخوا مړه اعلان شوي. اسرائیل وایي د یرغمل شوو کسانو خوشي کول او د حماس له منځه وړل یې د غزې پر تړانګې د برید هدف دی. پر غزې د اسرائیلو په 8 میاشتنیو بریدونو کې بیا د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې څه باندې 15,000 فلسطینیان وژل شوي دي.
ډیر مننه او کور مبا چې ازادي رادیو اوریز مخبرونه سلی روي ساته په پاڼه او رادیو اوریدل شي د تخ خبرونه په دوی منیمای کی د لوبل میدان ورزشی خبرونه خبري خلاغه وړاندې په افغانستان کې شپګنی می بجې شوې د خبرونو لنډیز د ملګرو ملتونو سر منشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د سیلابونو لامل په وخت مرګ جوړبلی خواشینی او سیلاب زپلو سره همدردی خوده ده. د هغه وان سټیفن دوجاریک د خغلی ګوتریش له قول خبره کړې لامه کې لیکلي ملګری ملتونو په افغانستان کې د دوی شریکان له طالب چارواکو سره سیلاب زپلو ته د بیړنۍ مرستو رسولو په برخه کې په همغږي بوختي. خغلی ګوتریش د قربانیانو کورنیو ته تسلیت وایله او د ټپیانو د بیړنۍ روغتیا هیله یې کړې. د ماشومانو د خوندیتوب اداروای په بغلان کې د ورستوي سیلابونو له عمل شپک سوا زره کسان اغیزمن شوي چې له دې شمیر 3,00,000 ماشومان دي. د ادارې پرونه وخت یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې سیف د چلډرن د مشر ارشاد ملک لقب لیکلي د سیلابونو له عمل کلی او کورونه ویجاړ شوي ماشومان هر څه له لاسه ورکړي او ژوند یو له بخله منځت لري. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو بللی چې د اقلیمي بدلون له عمل ډیر اغیزمن شوی خو ورسره د مقابلې لپاره تر ټولو لکچمتواله لې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړي همغږي کوونکې انډری کاراټواټ د ورستیو سیلابونو ورسته د افغانانو په بیړنۍ ملاتړ ټینګار کړي. هغه پرون ناوخته په خپل ایکسپانډ لیکلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو اغیزمنو هیوادونو په قطار کې ولاړ دی. خغلی راټواټ زیاته کړي اقلیمي ټکانونه اغیزمنې ټونه لمنځه وړي او د اقلیمي بدلون سره د ځان برابرونې لپاره د افغانانو بیړنۍ ملاتړ مهم دی. په همدې حال کې د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د بیړنۍ مرستو د راټولولو غوښتنه کړې. سازمان تیر شپنا وخته یو اعلامیه کې خپل ټولو غړو هیوادونو د نړۍ له نورو هیوادونو او مرستندوی سازمانونو غوښتي چې د سیلاب ځپلو افغانانو سره ژر تر ژره ژوند ژغورونکي مرستې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ویلي په بغلان او نورو ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیلوي. راشد خان په خپل ایکسپانډ لیکلي چې په وروستیو سیلونو کې خلکو ته په اوختو زیانونو خواشینه دی او هر څه چې یې په وس پوروي د زیانمنو د مرستې لپاره یې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلي بل لوبغاړي محمد نبي هم په خپل ایکسپانډ له سیلاب ځپلو سره د مرستو د راټولولو د پیل خبر ورکړی دی. په کابل کې د جاپان سفارت د افغانانو لپاره د ماسټری او ډاکټورا بورسونه اعلان کړي دي. د سفارت پرونې په یو خبر پاڼه کې ولیکل بورسونه د هغو افغانانو لپاره دي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي او په 2015 کال کې په جاپان کې د زده کړو لیوالتیا ولري. د اعلان له مخې کوم کسانو ته چې د دې بورسیو له لارې جاپان ته استول کېږي د میاشتې 1,60,000 ین یا $1,000 هم ورکول کېږي. او د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زيلنسکي له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې د وضعیت په اړه خبرداري ورکړ او په ختیځ دونیتسک سیمه کې وضعیت په ځانګړې توګه کړکیچن بلل. غغلی زيلنسکي پرون ماخام په خپل ویډیوي وینا کې ویل نن تمرکز له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه او په هغه سیمو کې دی چې د روسیې د یرغلګرو اقداماتو خطرونه پکې دي. زيلنسکي دا هم ویل چې د دونیتسک او د پوکروفسک په سیمه کې وضعیت ډېر ستونزمن او کړکیچن. لتا سټولو مننه چې ازادي رادیو او ري اوس هم لجمن سره سم د لوبلو میدان سپورتي خبرونه خبري.
د لوبلو میدان هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د ونیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو هر کله مو کوم بختيار ساحلی مو تاسو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه اوري. د دې ونی په خبرونه کې به واوري د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې له سریلانکا دوه ورځنۍ سیالي ګټلې دي. د قشتاپېش لوریز لیگ د کیفیت الوب په تړاو د کرکټ شنن کې نیوا کېلري. د افغانستان فوټبال غوړه لیگ ورسته حال هم درکو. د راتلونکو شلوریز نړیوال جام لپاره ځینې نور هیوادونو هم خپل لوبډلې اعلان کړي دي او په ای پی ایل کې ګلبدین نایب د لومړي ځل لپاره ولوبید. د خبرونه په دوه مینیمای کې به د افغانستان کرکټ په نو وخت د پیل شوې قشتاپېش لوریز لیگ په تړاو ځنګړې مرکه درته خبر کړو. د کې ملممو په خانه لوبغاړې باطن شاب دریم زیاده پله د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو لو روستیو سیالي وکړو. د افغانستان او سریلانکا الف لوبډلو 15 ورځنی سیالي تر سره کړې چې 3-2 د سریلانکا په بری سره پایته ورسېدې. دغه سیالي چې د اپریل میاشتې په 28مه نیټه پیل شوې وي، د رواني می میاشتې په 9مه نیټه ورسته سیالي تر سره شو. لومړنی درې سره سیالي د کوربه لوبډلې په بری تمام شوې، خو ورسته دوه سیالي افغان لوبډلې وګټلې. د افغانستان لپاره په دې سیالیو کې مخکخ منډه جوړونکی ریاض حسن هغه 2 سلیزې ووهلې. هغه په دې سیالیو کې تر سریلانکای لوبغاړو هم زیاتې منډې جوړې کړې. د نوموړي په 5 سیالیو کې د 2 اوریج په لرلو سره 209 منډې کړې وې چې 2 سلیزې او 1.5 سلیزه یې جوړه کړې وه. دغه راز د مخکښو منډه جوړونکو په نوملړ کې د افغانستان لخوا نه شاهد الله بیا په 2 مقام واغې 145 منډې جوړې کړې وې او درویش رسولي بیا 140 منډې جوړې کړې وې. د توپچونکو په ډله کې هم په دې لوبلړۍ کې د افغانستان لوبغاړی بلال سمی تر ټولو مخکې و. هغه په 5 سیالیو کې د 6 اوریج په لرلو سره 9 لوبغاړي سوځولي وو او د سریلانکا محمد شیراز بیا 8 لوبغاړي سوځولي وو. د افغانستان الف لوبډلې په وروستۍ سیالۍ کې د 5 وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړه. دغه راز څلورم سیالي د 4 وکټو په توپیر ګټلې وه، خو 3 نورې سیالۍ بیا سریلانکا د 4 وکټو، 8 وکټو او 8 منډو په توپیر ګټلې وې. باید وویل شي چې دواړه لوبډلې به یوه او یوازنۍ 4 ورځنۍ سیالۍ هم ترسره کړي. دغه سیالۍ به د رواني مې میاشتې په 11مه نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې پیل شي. د ویلي ده چې افغان کرکټ بورډ ادارې د 4 ورځنیو سیالیو لپاره بیل لوبډله لیږلې ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په لومړي ځل د 6 ورځو سیالیو په نوملړ کې دا ځل د قشتپې 6 ورځ لیګ سیالۍ پیل کړې دي. یادو سیالیو ته چې د قشتپې نېشنل T20 کپ هم وایي، د رواني می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې دي. د دې سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د نمرو په جدول کې د بند امیر لوبډله لټولو مخکې ده. یادې لوبډلې 4 سیالۍ کړې دي او 4 سره ګټلې دي. د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی دي او ورپسې د مسینک لوبډله په 2 مقام کې قرار لري چې په 5 سیالیو کې 3 ګټلې دي، 2 بایللې دي. سپینګر لوبډله بیا په 3 مقام کې ځای لري چې په 5 سیالیو کې 2 ګټلې، 2 بایللې او یوې د ورخت لامل به پایلې پات رسیدلې. بوست او امو لوبډلې یو په بل پسې په 4م او 5م مقام کې قرار لري. تر دې دمه د قشتپې په 6 ورځو سیالیو کې حضرت الله زازه مخکخ منډو جوړونکی دی. هغه په شپږو سیالیو کې د 9 خورج په لرلو سره 190 منډې کړې دي چې 1 سلیزه او 1.5 سلیزه یې هم وهلې ده. دغه راز ابراهیم زدران بیا په 2 مقام کې دی چې 186 منډې کړې دي. نجیب الله زدران بیا د 170 منډو په لرلو سره په 3 مقام کې ځای لري. د توپچونکو په ډله کې بیا وحید الله زدران مخکې دی. هغه 9 وکټې اخیستې دي په 5 سیالیو کې. محمد الله بیا په 6 سیالیو کې 9 وکټې اخیستې، 2 مقام، او شرف الدین په 6 سیالیو کې 8 وکټې اخیستې دي چې په 3 مقام کې ځای لري. باید ورشي چې د قشتپې 6 ورځو سیالیو پیلو به د مې میاشتې په 4 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فوټبال اتلانو لیگ د پیل شویو سیالیو شپږ غونې بشپړې شوې دي. په یادو سیالیو کې چې 12 لوبډلې برخه لري، تر دې دمه پکې اټک انرژي لوبډله تر ټولو وړاندې ده. یادې لوبډلې په شپږو سیالیو کې شپږ وړه ګټلې دي او 13 نمرې لري. په دې درجه بندۍ کې سرخ پوشان بیا په 2 مقام کې، ابو مسلم په 3 مقام کې، عینو مینا په 4 مقام کې، خادم اف سی په 5 مقام کې، موج ساحل په 6 مقام کې، خراسان په 8 مقام کې، سر سبز یشلر په 8 مقام کې، استقلال لوبډله په 9، عدالت فرا په 10، میون په 11 او وحیدی فوټبال کلب په 12 مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون وای په لومړي ځل په یاد لیگ کې ځینې بهرني لوبغاړي هم برخه لري چې د پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو استوګن دي. باید وویل شي چې دغه لیگ به راتلونکي 2 اونۍ نور هم دوام وکړي.
احتیاط، تباهي او ورزش، سلامتي ده.
د کرکټ راتلونکو شلوریز نړیوال جام چې پر روان جون میاش کې پیلیدونکي دي، د شلو هیوادونو لډلې تر دې دمه اکثرو هیوادونو ورته خپل لوبډلې اعلان کړې دي. افغانستان، آسترالیا، کاناډا، انګلند، هندوستان، آیرلند، نیپال، نیوزیلند، عمان، پاپا نیوګینی، سکاټلند، ساوت افریقا، یوګاندا، د امریکا متحده ایالات او ویسټ انډیز هغه هیوادونه دي چې خپل لوبډلې ورته اعلان کړي دي. خو تر دې دمه لا هم لیدل کېږي چې بنگلاديش، نامیبیا، نیدرلند، پاکستان او سریلانکا خپل لوبډلې ورته نه دي اعلان کړي. د آیرلند لوبډله چې دوه ورځې وړاندې اعلان شوې ده، په یاد سکواډ کې پاول سټرلینګ د آیرلند کپتان دی، مارک اډیر، راس اډیر، آنډریو بیلبرنی، کارټس کمپر، ګرد ڈیلانی، جورج ڈاکرل، گرام ہم، جاش لٹل، بیری مکارٹی، نیل راک، ہری ٹیکٹر، لورکن ٹکر، بن وائٹ، گریگ ینگ د ایرلینڈ پر لوبڈل کے شامل شوی دی. د نړیوال جام لپاره د افغانستان لوبډله که څه هم مخکې اعلان شوې ده او موږ په وروستۍ خبرونه کې هم د یادې لوبډلې په تړاو رپورټ درلود، یو ځل بیا یې هم درته وایو چې افغانستان راشد خان لوبډل مشر اعلان کړی دی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، عظمت الله عمرزی، نجیب الله زدران، محمد اسحاق، محمد نبی، ګلبدین نائب، کریم جنت، ننګیالی خروټه، مجیب الرحمن، نور احمد، نوین الحق، فضل حق فاروقی، فرید احمد، ملک په لوبډله کې شامل کړي دي. صدیق قتل، حضرت الله زازی او سلیم ساپای په احتیاطي لوبغاړو کې ځای لري. اوس د هند غوره لیگ د سیالیو په تړاو وروستي معلومات درکو. د هندوستان غوره لیگ په سیالیو کې تر دې دمه 50 لوبې ترسره شوې دي. 50 سیالي د سن رایزر حیدرآباد او لکنو سپر جاینټس د لوبډلو ترمنځ و. د یادو سیالیو د نمرو په جدول کې کلکتا نایټ رایډرز تر ټولو مخکې او ګجرات ټایټنز تر ټولو په وروستي مقام کې ځای لري. نایټ رایډرز لوبډلې په 11 سیالیو کې 8 ګټلې دي. دغراز راجستان رایلز لوبډلې هم په 11 سیالیو کې 8 ګټلې دي. چنای بیا په 11 سیالیو کې شپږ لوبې ګټلې دي. سن رایزر حیدرآباد هم په 11 کې شپږ ګټلې دي. ډیلی کیپیټلز هم په وروستیو کې ښې لوبې کړې دي چې په 12 کې شپږ سیالۍ ګټلې دي. لکنو سپر جاینټس هم په 11 کې شپږ لوبې ګټلې دي. رایل چیلنجر بنگلور هم په وروستیو دریو سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده چې اوس په 11 کې څلور لوبې ګټلې دي. پنجاب کنگز هم په 11 کې څلور لوبې ګټلې دي. ممبئی انډینز بیا په 12 کې څلور سیالۍ ګټلې دي او ګجرات ټایټنز اور خپلې وروستۍ څلور سره سیالۍ بایللې دي چې په 11 لوبې کې یوازې څلور لوبې ګټلې دي او وی بایللې دي. ګلبدین نائب بل افغان لوبغاړو چې په دې سیالیو کې لوبه ترسره کړه، هغه چې د ډیلی کیپیټلز لوبډلې د مارش په ځای باندې اخیستې، په خپل وروستۍ لوبه کې په 15 توپونو 19 منډې وکړې خو لوبډلې سیالي وګټله. هغه په خپل پاړۍ کې یوه څلوریزه او یوه شپږیزه ترسره کړې ده. تر دې دمه د آی پی ایل په سیالیو کې بیا هم ویرات کوهلی تر ټولو وړاندې مخکښ منډه جوړوونکی دی. هغه 542 منډې کړې دي. روتراج گایکواک اور پسی قرار لري چې هغه 541 منډې کړې دي او سنجو سامسون بیا په دریم مقام کې ځای لري چې 401 منډې جوړې کړې دي. د توپچونکو په ډله کې بیا جسپریت بومرا 13 وکټې اخیستې دي، هرشل پټیل 19 او ورون چکروتی 14 وکټې ترلاسه کړې دي. په دې سیالیو کې د امپیکټ یا اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه سنیل نارائن تر ټولو وړاندې دی. هغه 416 منډې کړې دي او 14 وکټې اخیستې دي. جسپریت بومرا په دویم مقام کې قرار لري او مارکس سټاینز په دریم مقام کې ځای لري.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونه په دې برخه کې درته د افغانستان د قشتاپا شلوریز لیک سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه خبرو. د مرکه میلمه مو د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زید. نور په مرکه کې ووري
عبدالرحیم زید صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د پیل بوختنه دا ده چې د قشتاپا شلوریز لیک ارزښت ستاسو لاندې څه دی؟
سلامونه ساحل صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د قشتاپای شلوریز د لیک لغه نوم څخه څنګه موږ او تاسو پیږو چې په شمال کې کوم پروژه د قشتاپای د کانال شروع شوی ده. دا به د افغانستان په زراعت کې یو نوی بدلون راولي، نوی انقلاب راولي، او دغه سری ملي پروژو سټایل پکار دی، دغه سری ملي پروژو المانزل پکار دی. بل ارزښت دغه د چي د مونږ کم وطنوال چي دی، هغه چي خپل اتلان چي کم دی کرکټ اتلان چي په وطن کې موجود دی، هغه له نږدې څخه وګوري، خپل داخلي لوبغاړي نږدې څخه وګوري، او دغه یو ماحول جوړ شوی دی د کرکټ مینوالو لپاره ترڅو د کرکټ څخه خوند واخلي.
د لوبو لپاره برابر شوی کوم کنډیشن چې تر دې د مخکاری دا مناسب دی، ځکه په شلوروزو سیالیو کې لیدل کیږي چې په اکثرو لوبو کې تر یو سلو شلو یا یو سلو دیرشو زیاتې منډې نه کیږي. لامل تاسو څه ګڼئ؟ کسان کرکټ بورډ ویلي چې موږ د ویسټ انډیز کنډیشن ته په کتو داسې یو ویشتنځای برابر کړی.
کدی نو بو کنډیشن پاړه د توه مې دی لوب دی کنډیشن هغه سره کم چې په کارو دی ما په نظر لومره خو ما په څومره معلومات چې لرم ما دا سیالي چې په کندهار کې د لخونه په یو مچ به کابل تر شپ سولې دی کابل موسم ورته نو جوړ وکټې ټولې ډېټ وکټې دی نو دا سی کومه تاسو اوس ماډرن کرکټو ګوري یا دی نورې دنیا د خپل داخلي کرکټو ګورو ټول دنیا لګیا دا د بیټینګ ټریک جوړي دا په دوا اساس خي یو دای چې د شلوري د کرکټ چې د تفریح لپاره دا خلک ته خوند اخلي او څومره ډیر چې خبرډینګ کیږي هغه را خلک ته خوند اخلي. بل دی بولران لپاره ټف کنډیشن دی خو بدل تبې دی مونږه چې دا د برعکس دا دی بولران لپاره کنډیشن دی رسانه دا د بیټسمنانو لپاره ټف دا خو مونږه چې ته د نړیوال ورلد کپ لپاره پریپریشن کوو مونږ باید دا سی وکټ جوړ کړی وي چې د بیټینګ ټریک وي او خدا دا چې د بیټسمنانو کانفیډنس لیول وږي څو او بل په سختو وکټ باندې بولران خو بولینګ ځان وس بچ کی یا خو بولینګ کی مطلب دا چې تبا یو څانداز هغه ایډیا به تا جوړي نو دما په نظر باندې دا کنډیشن نو جوړ بل د بارانونو ډیر دغه وکټ ډیر خراب کړل مسلسل بارانونو وصول دغه تیر لسرزو کې تاسو ته معلومات کیږي چې میچونه چې دی هغه ونه سو به دی وي چې کوم ریزرو دی دی هغه ریس دی وي په هغه ورځو ته دغه میچونه کنورټ کړل نو کنډیشن دما په نظر باندې خنه دا جوړ وکټ بیخي ډیډ وکټ دی.
یاد لیکته ته لوبډلو انتخاب څنګه شوه؟ ټول لوبډلې کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې انتخاب کړی دی، فکر کوي ټول لوبډلې متوازن انتخاب شوی دی؟
د لوبډلې انتخاب تر اوسه دی لوبډلې انتخاب خو مونږه ماته چې څومره معلومات دي وي چې هغه لکان چې په داخلي کرکټ کې خزلې دي دی هغه ته چانسز ورکو یا چا په گریډ 1 کې پرفارمنس کړی یا نور داسې گریډ 2 کې چا پرفارمنس کړی هغه لکان ته یا په خاني کې ملکان چې په لیست کې پرفارمنس کړی یا کنټریکټ لوبغاړي دوی سره الریډي ډومېسټک څومره کنټریکټ لوبغاړي دی هغه ته وفر کړی دا یا د نېشنل کمپلیئر چې دلته اویلیبل دی هغه ته وفر کړی دا د ځوانانو چې دی حتمن منګو کو تاسو ګورو ډیر لکان په سریلانکا کې مصروف دي په آی پی ایل کې مصروف دي نو ځوانانو ته هم پوره چانس پلاس ورغلی دا خو ما مخکې یادونه وکړه هغه سکنډیشن چې دی شلوري د کرکټ لپاره باید جوړ شوی هغه سکنډیشن نه دا نو تر اوسه د خاص څه استفاده نه دا سو یو نیم ملک پکې ډیر خلوب دی تر اوسه پورې
دغه لیک د شلوریز د نړیوال جام لپاره د تیاریو خو فرصت کېدای شي
کدی شلوریز نړیوال جام دی تیاری خبر اسی نو شلوریز نړیوال جام نه له سلکان چې دی هغه پای پیل کې مصروف دي شیدا ډیره خبره ده چې حالت دی دنیا بهترین کرکټ دا دی دنیا بهترین فیسیلیټیز دی کوچز دی هغه به تیار حالت هغه انگیج یا باغوی سره ټچ پاتی او د خپل کرکټ سره ماډرن کم کرکټ چې دا هغه سره ملته لګیا دی خپل کرکټ کوي ځینی الکان چې دی او دودری الکان هغه په سریلانکا کې دی الپ لوب ډلې په تور باغ کې مصروف دي نو دلته د خاص سوک نه پاتې چې هغه د شلوریز لپاره تیار کې نو بل دغه کنډیشن ما مخکې یادونه وکړه چې د شلوري د کرکټ لپاره دغه کنډیشن کې زنه پیغام چې څنګه په پلیئر دوی تیار کی ځکه چې وکټ دی دی بولینګ وکټ دی بیټینګ ټریک نه دی او هلته به دا کنډیشن مختلفې ما په نظر باندې پوره کړ کې ډیر فرق بسره ولري دا کنډیشن او د ویسټ انډیز او د امریکای کنډیشن.
آیا دا ډول نیوی لیګونه جوړول ډیر ګټور دي کا بورډ باید شپږیزي او یا هم په ای پی ایل باندې ډیر تمرکز کړی وای او هغه سیالي کړی وای؟
ما خو مخکې مې یادونه وکړه د کوشتپی لیگ چې د کوشتپی لیگ کانال د ارزښت په اړه باندې کوي او سیزن اوسې خو خبره ده سې دوامدار کول دي ما په نظر باندې خپل موږ کدي ای پی ایل دی وکول سي چې ای پی ایل دا لار برابر کوي او ای پی ایل وکول سي ځکه چې هلته تا ته ډیر خپل کرکټ ملاويږي ډیر خپل پلیران باندې ته پروډوس کوي او دوی به ډیر خپل پلیران لاس راوړي ځکه چې نړیوال پلیران باندې راځي نړیوال لوبغاړي به هلته راځي د خپل تا بهترین لوبغاړي باندې موجوده بهترین کوچز باندې موجوده کای پی ایل وسی دی رخه خبره د شپگیزی لیگ بایتات په ډومېسټک کرکټ کې هغه لکان چې په داخل کې دی افغانستان پرفارمنس کوي هغه په گریډ 1 کې یا په بلندی داسې پرایویټ فرانچایز کرکټ کې پرفارمنس کوي هغه ته یو پلیټ فارم جوړ سي تر څو هغه خپل ځان پروف کړي او بیا نړیوال کرکټ ته برابر سي. د ما په نظر باندې د کوشتپی لیگ څخه د شپگیز باندې ډیر فوکس کول او د شپگیز نه وروسته ډیر زیات فوکس کول په ای پی ایل باندې د څومره چې ای پی ایل کرکټ د موږ اوسې هغه به موږ ته ډیر خبر اعلان په لاس باندې راسي. دا نه یوازې موږ کو بلکې د نړۍ هر هیواد نن سبا کوشش کوي چې خپل لیگ ولري او په همدغه لیگونو نه تاسو کولای شئ چې خپل پلیران دوی ته په لاس ورسي. ډیری مثالونه ورکولای شو، کدی هند مثال ورکو، هند هم دا اوس کولای شي چې دوه درې لوبډلې د نړیوال جام لپاره جوړې کړي. د بنگلاديش مثال ورکولای شو، د پاکستان پی سی ایل مثال ورکولای شو. نو څومره چې موږ لیگ ولرو هغومره به موږ ته کرکټ په لاس باندې خو پلیران په لاس راسي، ځکه چې پلیران به دلته فاینانشلی یو رقم سټیبل سي، بل به د نړیوال لوبغاړو څخه هغه کوم ایکسپیرینس چې دا هغه به لاسته راوړي، کوچ څخه به کوم ایکسپیرینس دا هغه به دوی سره شیر کړي سي. نو په راتلونکي کې به افغانستان یو ښه لوبډله ولري. البته د ون ډے او د ټی ټوینټي لپاره ته کولای شي چې که چېرته موږ ای پی ایل وکړو نو د موږ کرکټ به په لنډ وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړي.
اټکل مو څه دی لیگ به ځینې نوې څېرې افغان کرکټ ته ور معرفي کړي؟
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې نوې لوبغاړي به د افغان کرکټ ته معرفي کړي، دا طبیعي خبره ده چې کلم یو لیگ کېږي حتمن پکې یو دوه درې داسې لوبغاړي مخې ته راځي چې ته کولای شي چې د افغانستان کرکټ لپاره دا پریډکشن وکړي چې یاره دا به د افغانستان کرکټ لپاره په فیوچر کې کرکټ وکړي. خو زه خپله بیا هم دغه لیگ د کوالټۍ په اړه باندې ما مخکې خبرې وکړې چې دغه لیگ چې دا داسې هغه څه رقم کنډیشن چې په کار و هغسې کنډیشن نشته. نسبت کو بولران پرفارمنس کوي، خو وکټ یې ټول ډېر دی. البته یو ښه بیټسمین دلته مسلسل پرفارمنس کوي او نو الګ پرفارمنس کوي، نو دا به د افغان لوبډلې لپاره ډېر ښه. که موږ تاسو ټاپ 5 بیټسمینانو کې وګورو، داسې یو لوبغاړی نشته چې هغه نو وای دا او د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره به ته ووایې چې یاره دا به د افغانستان کرکټ د فیوچر لپاره. لا خو د ټورنامنټ یا د لیګ چې د جام چې دا تر اوسه پورې نیمایي میچونه سوي دي، نو به ګورو چې وروسته به څه کېږي. تر اوسه پورې خو ما داسې څه کوم بیټسمین مسلسل نه ده لیدلی چې هغه پرفارم کړي. ما هغه پخواني لوبغاړي پرفارمنس کوي او تر اوسه پورې فکر کوم حضرت زاده چې دا هغه لیډنګ سکورر دا هغه په 15 میچو کې 190 رنزونه کړي دي. یعنی دا ډېر کم رنزونه دي. کابل ګراوند ته کو کو ډېر شارټ وړکې ګراوند دا بوند، یعنی ډېر شارټ دي. خو بیا چې کله کنډیشن ته وګورو نو بیا ډېر رنزونه دي په داسې کنډیشن کې. دا
ستاسو مشخص سپارښتنې د دې لیګونو په تړاو څه دي؟
داسې لیګونه خدي کیفیت هم خدا په شروع کې اول نه دوه درې ورځې کې د کیمرا ورک لګو ډېر مشکل درو ده. خو روسه بیا خصو زه هر وخت هم دا خبره کوم چې کوم مونږ هر لیګ چې شروع کیږي یا کشپګیزه کیږي په اول ورځو کې کوالټي لګ د کیمرا ورک خراب وي، بیا روسه کیږي. خو دما په نظر باندې د غلیګ لپاره پورا کرکټ بورډ نو تیار او هغه سي سره کم چې کار واغه سي ونه سو بل دغه ویکټ نه وی دي ډډ ویکټ دي بل دغه لیګونو په تړاو باندې تا خبره وکړه. دما په نظر باندې د دې نه چې مونږ په خپل شپګیزه باندې دوی چې کوم دی افغانستان دی کرکټ برند دا مونږ ډیر پلیران دي شپږی دي نو دی افغانستان کرکټ بورډ دی افغانستان کرکټ تور کړی دي. نو که پاغه باندې فوکس وسی او که دوی کوشش وکړي چې ای پی ایل لپاره څنګه وکولای شي چې دی ای پی ایل کرکټ لیگ بیرته را جوړ کی او شروع کی، دا به دی افغانستان کرکټ لپاره ډیر خصاین وی دی افغانستان، ځکه چې آلته ما مخیم په خبره وکړي چې کافی ډیر امکانات ولو غواړو ته پلاس ورزي. نړیوال لوبغاړي برازي تا بهترین خپل لوبغاړي بدل ترازي. مونږ کو تاسو ګور په دغه لیګ کې د مونږ د افغانستان د ټی 20 شلوري زکم فارمټ چې کوم سکواډ دا یو د لوبغاړي دلته موجود دي، باقي ټول لوبغاړي چې دي هغه یا په سریلانکا کې دي یا په ای پی ایل کې مصروف دي. نو څومره چې تاسو سره کوالټي پلیئرز موجود وي هغه مربه ای تعلق په خخکاری هم هغه مربه ډیر خبر پوم الکان خمی چور کیږي. نو الکان نشتون د ما په نظر باندې دغه لیګ چې رقم رنګ کړه دا او د الکان نشتون باید ضرور وسیږي. خو په هر صورت باندې اوس لپاره یو 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 تفریج جوړ کړي دا د خلکو د انټرټینمنت لپاره کولای شي چې خپل لوبغاړي وګوري او د داخلي کرکټ د لوبغاړو لپاره ډېر ښه یو فرصت ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیو نه لپاره از منګه ونیز سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیدلې. اوریدو او ملتیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
جس کا مستاد مینے د شربت جام دغو گن زما د شهادت جام بل خای چې قبول په خلوص کی سوک چې چال ور کوي د محبت جام خدای ستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه وا قبول نکی دا منت جا اغه نن سوای راتا مخک مخک کیږي نن اغه نن سوای راتا مخک مخک کیږي نن اغد تن کای مینه اغد تن کای مینه نغ مراتا غیږي نن اغه نن سوای راتا مخک مخک کیږي نن اغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن غنن سبائے راتا مخکے مخکے کی گنن غنن سبائے راتا مخکے مخکے کی گنن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی نن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی گنن Thank you.
هغه سلای کاجل هغه مل هغه ګمل هغه سلای کاجل هغه مل هغه ګمل هغه سلای کاجل هغه اینا دا هغه اینا دا غستل کی دی توري گینم هغه نن سوای راتا مخک مخک گینم هغه نن سوای راتا مخک مخک گینم هغه دتن کای